دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروگرام ته مو خره غلاست وایم وړاندې اوري. امریکا او ناتو وایي افغانستان د ملاتړ نوې فصل به افغان ځواکونه د جوګه وګرځوي چې لخپل خلکو ساتنه وکړي. په غزنی کې په تیر بیا د خزو ترمنځ د رواني ناروغانو شمیر زیات شوی.
ژور خپګان، انزایټي، ترس، استراب، ګوښه نشینی، بیخوابي، فزیکي او مانیا دا ټول نسبت نارینه ته په خزینه کې زیات دي. د لایل کېدای شي زموږ تاسې منطقوي او اجتماعي مشکلات دي.
نړیوالو پولیسو د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي. دوی منی مای کې 15 دقیقې بحث خبرو. تر هر څه مخکې احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان پر افغان سوله خبرې کوي. په افغانستان کې د کورونا له امله قرنطین تمدید شي او د پاکستان په سند کې د ریل ګاډي د ټکر د قربانیانو شمیر 2 ته لوړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان دینی عالمان سبا د افغانستان د سولې په اړه ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي دا یو ورځنۍ غونډه د سعودي عربستان په کوربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکې په شاد کې دایری شي. د دغه وزارت ویاندوی ناصر حسینی نن ازادي راډیو ته وویل په دې آنلاین کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د مشهورو دینی عالمانو ترڅنګ د اسلامي همکارۍ سازمان ځینې غړي په سعودي عربستان کې د افغانستان او پاکستان سفیران او د دوو هیوادونو د حج او اوقاف وزیران هم ګډون کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان جګړه د اسلام له نظره ناروا بللې وه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکي اونۍ له شنبې به د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو روان قرنطین تمدید شي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونې دولتي او خصوصي مرکزونه د لمبا حوزونه او د ودونو تالارونه به لا هم بند پات شي. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې تر بل هر وخت د کورونا د وبا د قربانیانو شمیر په 4 ساعتونو کې زیات وو او دا شمیر 6500 ته ورسید. نظر زلمی چې د طلوع په نوم په کابل کې له 3 لسیزو راهیسې د کانکور د ازموینو لپاره زده کوونکي روزل وفات شو. نظر زلمی تېره شپه په روغتون کې د کورونا ناروغۍ له امله سا ورکړه. په افغانستان کې په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیر څه باندې 2300 ته رسېدلی چې له دې ډلې 3255 کسان مړه شوي دي. د کورونا مثبتې پیښې په وروستیو 2 اونیو کې په افغانستان کې زیاتې شوي دي. ټاکل شوی ده چې د پنجشنبې په ورځ افغانستان ته له چین څخه د کورونا 2 لک دوزه واکسین ورسی شي. د ټوکیو په کوربتوب د اولمپیک په سژنیو لوبو کې افغان تکواندو کار فرزاد منصوري ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترک ازادي راډیو ته وویل چې فرزاد د اولمپیک لوبو لپاره پوره چمتووالی لري او د تیرو لاسته راوړنو له مخې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې چارواکو دا بلنه ورکړې ده.
214 هیوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون اوس ده او په دغه هیوادو کې یو کارت وو چې هغوی دغه تصمیم ونیول د اولمپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
ترکه زیاته کړه چې فرزاد منصوري د اسیا د تنکیو ځوانانو نائب اتلولي او د څو نورو مهمو سیالیو اتلولي لري. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله د مړو شویو شمیر 2 ته لوړ شو. په دې پیښه کې چې د درکی په نوم د سند په ښارګوټي کې وشوه د لسکونو کسان پکې ټپیان هم شول. په ګوټکی سیمه کې د اداري مسؤل عثمان عبدالله ویل چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د امریکا ولسمشر خپل اوکراینی ساری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکی په نوم ټلیفوني خبري وکړه. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین له ولسمشر سره ټلیفوني خبري کوي. د اوکراین ولسمشر له ټلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هیله لري له ولسمشر بایدن سره له نږدې وویني او غواړي چې د دوه هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک همکاري زیات شي. د افریقا په لویدیځ کې د اسلامي خلافت یا داعش څنګه د بوکو حرام ډلې د مشر وژل کېدا تایید کړه او وی ویل چې هغه د اسلامي خلافت ډلې په مستقیم امر وو وشل شو. د بوکو حرام مشر ابو بکر شکایو تیر میاشت هغه مهال د نایجیریا په سامبي سات ځنګلونو کې په یو چاودنه کې وشل شو چې داعش ډلې په سیا خسته وو. د سیمه چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې ده د بوکو حرام اصلي مرکز ګڼل کیږي. او روسي خبر ده چې نړیوال پولیس یا انټرپول وای د منظمو جرمونو په وړاندې د نړی خورا پیچلي عملیات کړی دي. د انټرپول چارواکو نن ویل په دغه پراخو عملیاتو کې چې په اتل سیوادونو کې وشول د ترهګرو مافیایي او جنایتکارو ډلو سلګونه غړي نیول شوی دي. استرالیا او نیوزیلند لومړني هیوادونه دي چې د عملیات د منظمو جرمونو خلاف کلک گزارونه بللي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. په پام کې ده چې د اروپا پولیس او د امریکا فدرالي پولیس هم په خپل هیوادونو کې د دغه عملیاتو په اړه معلومات وړاندې کړي.
احمد شیبارو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي وایي د دوی د ملاتړ نوې بڼه به افغانستان او افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې له خپلو خلکو ساتنه وکړي. لوید آستن او یون ستولتنبرګ په واشنگټن کې یو ځل بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو پر روزنې، ملاتړ او تجهیز ټینګار وکړ او په دې برخه کې د مالی مرستو ژمنه هم وکړه. بلخو د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزی وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستون نیمایي بهیر بشپړ شوی، خدای د شخړې د پات لپاره یو سیاسي حل ته رسیدو په برخه کې د طالبانو په اراده شک کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
امریکا او ناتو یو ځل بیا ژمنه کوي چې د افغان ځواکونو روزنې، ملاتړ او پوځي تجهیز ته به دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستن او د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل افغانستان او افغان ځواکونو د دوی د ملاتړ نوی بڼه به د دې سبب شي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له خپل خلکو خاصاتنه وکړي. جنرال لوید آستن له افغانستان د امریکایي عسکر وته ته هم اشاره وکړه او ویل د بهیر خروان دی.
د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو بهیر په خډول روان دی، هغه ډول چې ما په اپریل میاشت کې په بروکسل کې ویلی وو. متحده ایالات له خپل شریکانو ملاتړ ته دوام ورکوي ځکه دوی هم په وتو کې دي.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ بیا کلی وی خو په افغانستان کې د دې سازمان د نظامی حضور پای رانګ دی بولی خو دا ورکوي چې د افغان ځواکونو لملاتړ سربیره به د دوی د روزنې لپاره د امکاناتو چمتو کولو بشپړه هڅه کوي.
زما پیغام دا دی چې موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته رسوو. موږ به په تلپاتې توګه له ملکی لاري د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ د افغان ځواکونو لپاره د ملاتړ او امکاناتو چمتو کولو هڅه کوو، لکه له هیواد د باندې د افغان ځواکونو روزنه او د هوایی ډګرونو جوړول چې د زیربناو په برخه کې هم مرسته کوي. اړتیا ده چې موږ همغږي ولرو، له خپل شریکانو سره یو ځای کار وکړو ځکه موږ اوس په افغانستان کې خپل نظامی حضور پای ته رسوو.
د ناتو سرمنشي متحده ایالاتو ته تللی او تمه ده چې له جمهور رئیس جو بایدن سره هم وګوري. د دې لیدنې یو موضوع له افغانستان او له افغان ځواکونو د ملاتړ څرنګواله دی. بلخوا بیا د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزی له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د نیمایي بهیر له بشپړېدو خبر ورکوي. ښاغلی مکنزی چې د ټلیفون له لارې د خبریالانو پوښتنې ځواب ویلی وو ویل له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو بهیر به د سپتمبر تر 11 بشپړ شي. خو زیاته کړه دوی به له افغان ځواکونو د روزنې سربیره له ترهګرۍ سره مبارزې ته له یوې نوې لارې دوام ورکړي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د وضعیت او د سولې روانې پروسې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
زه باور لرم چې افغان حکومت خبرو ته چمتو دی، خو طالبان باید د خبرو لپاره ورته رښتینی او روښانه ژمنتیا ولري څو یو سیاسي حل ته لاره وموندل سي. هغه ډول چې موږ وځو باید یو سیاسي حل وي چې دا ځای ونیسي. زه فکر کوم افغان حکومت دې لپاره چمتو دی، خو باور نه لرم چې طالبان داسې یو کار ته حاضر وي. مګر د دې وخت را رسیدلی او وخت هم ډیر کم پاتې دی.
خو طالبان بیا دای دار د ویو وایاندی ذبیح الله مجاهد وای دوی د څول هر ډول خبرو ته چمتو دي. له افغانستانه د امریکایي او ناټو اسکرو د وتلو پیل یو میاشت او ورځې تیریږي. تمه ده چې دا بهیر د سپتمبر تر 11 بشپړ شي. که څه هم تمه وه چې د بهرنیو اسکرو د وتلو اعلان وروسته به تاوتریخوالی راکم شي، خو په تیرو نږدې دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړه د بل هر وخت په پرتله خونړۍ شوې او د ملکیانو په ګډون د مرګ ژوبلې شمېره تر ټولو لوړ گرفته رسیدلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د تکواندو د ملي ټیم لروزونکو بشیر ترکی سره مارکا لرو. هغه د اولمپیک د نړیوال کمیټې لخوا افغان تکواندو کار فرزاد منصوري ته د ټوکیو په دوبنی اولمپیک د لوبېدو د بلنې په اړه باندې معلومات راکوي.
د اولمپیک بینالمللي کمیټې او تکواندو نړیوال فدراسیون موږ درخواست کله چې د اولمپیک د خوانه واستول شو، هغه یو کمیټه جوړ کړ. په دغه کمیټه کې یو افغانستان و او یو بل هیواد و چې باید تصمیم دوی نیول چې کوم هیواد باید مستحق د دې ده چې باید ورته وایلډ کارت ورکړل شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تکواندو کې 214 هیوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون عضو ده، او په دغه هیوادو کې یو کارت و چې هغوی دغه تصمیم نیول د اولمپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړل شي.
فرزاد منصوري به په اولمپیکي 100 کیلو وزن کې لوبه وکړي او فکر کوي چې ورتیا به ولري چې افغانستان یو وار بیا د رهولا نیکپان او وروسته د تکواندو په برخه کې د مډال څښتن کړي.
د فرزاد منصوري وزن اصلي وزن همیشه 2 کیلوګرام ده، خو مونږ د دې وزن مثال همیشه دا د 8 کیلوګرام وزن کې لوبه کوي. دا کولای شي چې هم په څلورم پنځم شپږم اووم اتم وزن د تکواندو کې لوبه وکړي. د لپاره چې د فرزاجان دغه قد هم 1.15 سانتي متر ده، دا دغه او وزن 2 کیلوګرام ده. خوشبختانه چې دغه نورماتیف چې هغه لري، فرزاجان کولای شي چې په دغه وزن کې هم خیلی سرانه لري او خیلی نمایندگی د افغانستان د ورزش او د افغانستان د خلق نه وکړي.
خغلی ترکی، فرزاد منصوري د افغانستان لپاره څومره مډالونه ګټلي، کومه مهمه اتلولي د کړې دي؟
2013 کال نه را دی خو د ټوکیو اولمپیک لپاره امادګی نیولې وو، او فرزاد منصوري موږ تکړه لوبغاړی د کوریا اوپن په مسابقاتو کې، د الحسن اوپن په مسابقاتو کې، او د انډین اوپن په مسابقاتو کې د سرو زرو مډالونه واخیست، او د آسیایي مسابقاتو نه د سپین زرو مډال واخیست. همداسې د چاینا اوپن او د فجوري اوپن د مسابقاتو نه د سپین زرو مډالونه واخیست، او دا د آسیا نایب قهرمان هم ده.
د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکو بشیر ترکی او چې د اولمپیک دوبنی لوبته د افغان لوبغاړي فرزاد منصوري د ورتلو په اړه موږ سره معلومات شریک کړل. فرزاد منصوري رسمن دعوت شوی دی د وایلډ کارت یا سپین کارت په واسطه باندې چې د اولمپیک په لوبو کې ګډون وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورې.
د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې له سیمیزو پراختیا شوراګانو سره د اوبو لګولو د لاسو کانالونو د جوړولو تړونونه لاسلیک شول. د دغه وزارت وینا اکبر استنی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کانالونه د خړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې له لارې په مرکز محترلام او قرغیو ولسوالۍ کې جوړیږي. د نوموړي په خبره د یادو کانالونو ټولیز لګښت 50 میلیونه افغانۍ ته رسیږي چې خلکو ته به د کاري زمینې برابرولو تر څنګ سلګونه هکتار ځمکه هم خړو بکړي. د کرنې وزارت چارواکي وایي یاد کانالونه په پاخه او اساسي ډول جوړیږي چې د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي تر څنګ به د اوبو د تنظیم او ویش په برخه کې د یادو سیمو د بزګرانو ستونزې هوارې سي. په خوست ولایت کې د فوم جوړولو تولیدي فابریکې په فعالیت پیل وکړ. د خوست والي محمد کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې باندې 1 لک ډالر پانګونه شوې او په ورځ کې د څلور ټن افوم یا سپنج د تولید ظرفیت لري. د نموړي په خبره دغه فابریکه په مستقیم او غیر مستقیم ډول شاوخوا 3500 کسانو ته د کار زمینه برابروي. ښاغلی کټوازی وای دغه فابریکه د سماوات صنعتي پارک کې 15 جره بزمکه کې جوړه شوې. د خوست ولایت د مقام د معلوماتو له مخې دا محل په خوست ولایت کې 215 درس لوی او وړې تولیدي فابریکې فعالیت لري، او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنه یا سره په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر اتاوی افغانۍ 15 درس پله، یو ایرو 490 افغانۍ شپېته پله، یو پاون 109 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ اویا پله، زر ایرانی تومندری افغانۍ درس پله، زر هندی روپی 1,000 افغانۍ، او زر پاکستانی روپی 496 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. نړیوالو پولیسو د منظم جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي دي. دغه عملیات په 300 هیوادونو کې ترسره شوي او د تروریستي ډلو، مافیایي شبکو او نورو مجرمو ډلو سلګونو غړي نیولې دي. په دې اړه پام وکړئ رپورت ته.
په 300 هیوادونو کې د منظم جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات د اوسپنیز اړخ په نوم یادېږي. دا عملیات د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د قانون پلي کوونکو ادارو ترمنځ د همکاري پر اساس 3 کاله روان و. په دغو هیوادونو کې امریکا، اروپا، استرالیا او نیوزیلند هم شامل دي. استرالیا او نیوزیلند لمړي هیوادونه و چې په دې اړه یې تفصیلي معلومات اعلان کړل، او وی ویل چې د نړۍ پر کچه د منظم جرمونو شبکې ته لوی ضربه رسیدلې ده. تمه ده یوروپول او اف بی آی په خپلو سیمو کې د دغو عملیاتو په اړه تفصیل شریک کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن په یو خبري غونډه کې ویل یوازې په استرالیا کې 240 کسان د دوه عملیاتو پر مهال نیول سوي، او نه یوازې په دې واد کې بلکې په ټوله نړۍ کې منظم جرمونو ته لوی ضربه رسیدلې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې او نورو ادارو پر مشکوکو کسانو استخبارات راټول کړي او د هغوی د پټو پیغامونو معنا یې موندلې. د استرالیا رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د مخدره موادو د قاچاق یو تشتیدلې مشر په ترکیه کې د جنایتکارانو په شبکه کې د انوم په نوم نه تعقیبدونکي تلیفونونه وویشل، او له همدې لارې پټې خبرې او راکړه ورکړه کوله. وروسته 13 میاشتې د مخدره موادو قاچاق وړونکو او تشتیدلو مجرمینو د پولیسو د ادارو په حضور کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. استرالیایي پولیسو ویل چې په نړۍ کې 11,000 جنایتکارانو انوم تلیفونونه کارول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس به ورشو غزنی ته. هلته ډاکټران وایي چې د رواني ناروغانو شمیر په تیر بیا د خزو زیات شوی دی. د غزنی روغتیایي چارواکي وایي د رواني ناروغیو د زیاتېدو شمیر کورنۍ تاوتریخوالی او نور ټولنیزې ناخوالې او ستونزې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
فقر، بې وسلي، کډوالي، سخت جګړې، کورنۍ تاوتریخوالی، ناسم پوهه، کم علمي، ښځو ته په خاص سترګه نه کتل، بې سوادي او داسې نور هغه څه دي چې روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په ځانګړې توګه په غزنی کې ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته کړې دي. دوی وایي تر څو پورې چې په ټولنه کې د ستونزې موجودې وي همداسې به دغه ښځې ورڅخه کړېږي. د غزنی ښار د نوآباد سیمې چمنګله هم یوه له همدغو ښځو څخه ده چې رواني ناروغي لري. دا تقریبا 30 کلنه ده. چمنګله وایي ډېر ځله ډاکټرانو ته تللې ده، درملې خوړلې دي، خو بیا هم نه ده ښه شوې. چمنګله هم د ځینو نورو مېرمنو په رنګاله غربت څخه کړېږي او وایي دا او خاوند یې دواړه بې روزګاره او څلور ماشومان ورپسې دي. هغه وویل چې خوب یې تښتېدلی، سر یې ګرځي، ګنګ څه ده، آرام نه لري او کله کله ځان سره ژاړي.
درې کلونه اوسول چې په دغه رانس اختایم، که هر ډول درملنه مې وکړه خو بیا هم نیم روغه سوي. کاش کې روغه سوي وای. درې کاله کیږي چې ډاکټرانو ته ځم، څوک وای ناروغي د عصبي ده، څوک څه وای او څوک هم بل څه.
چمنګله ارمان کوي چې کاش کې سیواد درلودي چې د ډاکټرانو خبره سم پوه شوې و. دا یوازې چمنګله نه ده چې په ذهني ناروغي اخته ده، بلکې د غزنی د ملکی روغتون چارواکي وایي هر ورځ د دوی روغتون ته د ورځې تر 30 زیات کسان د رواني ناروغیو د درملنې په موخه ورځي چې زیاتره خزې دي. د یاد روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دوی د غزنی په ملکی او حوزوي روغتون کې دوه د رواني ناروغیو د مشورې ورکولو څانګې لري، او یادو کسانو ته د ذهني او رواني ناروغیو د خلاصون لارې چارې ښيي.
روزانه در حدود 40 تا 50 اشخاص
هر ورځ له 40 تر 50 پوری رواني ناروغان در رواني ناروغي او د مشورې لپاره زمونږ شفاخانه ته مراجعه کوي. ډیر مراجعین خځې دي چې علت یې کورنۍ تاوتریخوالي، جګړې، غریبي، بیوزلي او لزګونه داسې نورې موضوعګانې دي. مونږ د غزنی په ملکی روختون کې یوازې د رواني ناروغي او د مشورو یو څنګه لرو چې رواني ناروغان ته مشورې ورکوي.
مشورې رواني بشمته
ډاکټر رحمکی زیاتوی په ټولیزه توګه په افغانستان کې په ځنګړې توګه په غزنی کې د خلکو رواني وضعیت خراب دی. دلته جګړې دي، غریبي ده، خلک په بد حالت کې ژوند کوي. د غزنی ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل بیا وایي چې دوی د ولایت مرکزی روغتونونو تر څنګ د ولسوالیو په روغتونونو کې د ذهني ناروغیو مشاورین لري تر څو په دغه ناروغۍ اخته کسانو ته د خلاصون په موخه مشورې ورکړي.
سره له دې چې موږ سره کارش میره د ښځو د رواني ناروغیو په اړه دمګړی نشته، ولې راپورونه له موږ سره شته. رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان، انزایټي، ترس، استراب، ګوښه نشینی، بیخوابي، حتی شیزوفرنیا او مانیا دا ټول نسبت نارینه ته په خزینه کې زیات دي. د دې لاملونه یا دلایلم کېدای شي زموږ تاسو منطقوي او اجتماعي مشکلات وي.
ښاغلی نیکمل د روغتیا نړیوال سازمان څخه هم غواړي چې په دغه برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دغه ناروغیو مخنیوی وشي. دوی وایي که په دې برخه کې فاند کمیږي نو ستونزې به لا زیاتېږي چې له امله به یې په ځانګړې برخه کې اغیز زیاته شي. نوموړی په روغتونونو کې دغه ناروغانو ته یوازې مشورې ورکول کافي نه ګڼي او وایي د دغه ناروغیو لپاره دې د روغتیا په برخه کې لازم امکانات برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډېری سیمو تر څنګ په غزنی کې هم د ښځو پر وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی چې له دې امله ډېری برخه پر رواني ناروغیو اخته کیږي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د کابل د نن چپ مطبوعاتو تبصره واورئ.
پښتې سبلی کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل او سیمه ته داسې محل سفر کوي چې له سولې د افغانانو تمې پرېسوي او طالبانو جګړه تیزه کړې ده. لیکوال د طالبانو له قوله لیکي چې په تیره یوه میاشت کې 14 سولسوالی نیولی او په تیرو دوه میاشتو کې د ولایتونو د نیولو لپاره هم هڅې کړې چې له هغې جملې کندهار، هلمند، زابل، غزنی، بغلان، لغمان او میدان وردګ ولایتونه د یادونې دي چې سخت جګړې پکې تیرې شوې. د لیکوال د معلوماتو لمخې په تیره یوه میاشت کې د جګړو له امله د ملکیانو په ګډون په جګړه کې د ښکېلو خواوو شاوخوا 15,000 کسان مړه شوي دي. د سر مقالې په پای کې راغلي په اوسنیو شرایطو کې د زلمی خلیلزاد هڅې ګټورې نه دي ځکه له دې وړاندې هم سیمې ته په وار وار دا ډول سفرونه شوي. د لیکوال په اند خو د سولې له خبرو سره هیڅ ډول عملی مرسته نه ده کړې بلکې جګړې ورځ تر بلې ډېرې سوې دي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي زلمی خلیلزاد داسې مهال په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی چې د فاریاب د قیصر په ګډون طالبانو ځینې ولسوالۍ لاندې کړې. په سرمقاله کې راغلي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په لیدنو کې یو ځل بیا د امریکا او افغانستان د همکاریو او اړیکو په نوي فصل ټینګار کړی او ویلي دي امریکا له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او له افغانستان سره اقتصادي همکاریو ته ژمنه ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې ټاکل شوی و چې په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینې دوحه کې یو ځل بیا د سولې دریم پړاو مذاکرات پیل شي خو د لیکوال پان طالبان په دغه خبرو کې ګډون ته زړه نازړ دي. مسیر ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسوالیو د سقوط ارشاد څه دي. لیکوال خپل پوښتنې ته په ځواب سره لیکي د سقوط ډیر دغه ولسوالیو کې کلی او بانډې له وړاندې له طالبانو سره دي او د ولسوالیو مرکزونه له حکومت سره دي. په سرمقاله کې راغلي د دغه ولسوالیو په جنو سیمو کې هم نظامی مرکزونه شته خو له ولسوالیو او دغو مرکزونو سره د خلکو اړیکې پرې دي. نه خلک دغو مرکزونو ته ورځي او نه هم د مرکزونه او ولسوالۍ د خلکو د امنیت او نورو چارو لپاره کوم کار کوي. دا مرکزونه یوازې خپل ځان ساتي او په سختۍ سره اکمالیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د دغو مرکزونو تمیل او تجهیز د حکومت لپاره سخت شوي دي. ډیری وخت تر محاصرې لاندې وي او پر وخت ورته تجهیزات نه رسیږي او آن د خوراک او څښاک لپاره هم څه نه لري. نو له همدې امله دا بې ګټې مرکزونه دي چې حکومت پرې یوازې لګښت کوي او نوره کومه ګټه نه لري.
ازادي رادیو ته خواګیاستور بشو. روزګان ته سندرغاړي فرید خوشحال ویلي د خلکو مخالفتونو سره سره خپل دوه زامنو ته د سندرو ویلو درسونه ورکوي او هغه تشویق کړي چې د لار تعقیب کړي. فرید خوشحال شل کال کېږي چې د هلمند غونډې په یو کلتوري ټولنه کې سندري وایي، خو سی خپل دوه زامنم سندرو ویلو ته تشویق کړي. خوشحال وایي زامن یو اتلس کلن او بل پنځلس کلن دی چې په سندرو ویلو کې زیات مهارت او شهرت خپل کړي. نور حال په دغه فصل راپور کې
ل جګړه زپلې هلمند څخه، خو د ټوپک د مرمۍ تاریخ نه بلکې د موسیقي نرم او د خوږ ځای
پکلی او کورو مسمه مرمۍ راوړې دلې پکلی او کورو مسمه مرمۍ راوړې دلې.
سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندره وویل. فرید خوشحال وای دې سندری ورته شهرت ورکړ او هم دې سندری سندر ویلو ته هم تشویق کړی دی.
د مور په حق له باندې سندر ویل او څومره ناز دی نو یو له خپل پشان ته د ساتل مور هي څومره ناز.
فرید خوشحال شل کال په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندۍ ساتلی چیرې چې ډیر خلک شای سندرغاړو ته په درون نظر و نه ګوري.
یو سړی ملا دی خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی معلم دی خپل په قلم باندې و خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی بیا هنرمند دی ما خپل آواز باندې و خلکو ته نصیحت کوي. نو دا مې خاص د وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپل وخت مطلوبم قب د ډېرو زیات ستونزو سره دلته موږ اوس فلحال هم مخکې، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله الرحمن چې خلک ډېر اصلاح شوي دي. خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص ته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي او موږ د هغو خلکو په خبره باندې غوږ نه نیسو.
د افغانستان په زیات شمېر لرې پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمېر ډېر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپله له سندرو ویلو سره مخه ښه کړې او خپل دغه هنر یې خپلو دوو کوچني زامنو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندر ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت خپل کړی دی.
زموږ شایسته افغانستان چې په سر مو وی کژه کژه بغړې پښېلې چې شون کوي وای جانا
سایه جون زموږ شایسته افغانستان چې په سر مو وی کژه کژه بغړې پښېلې.
دا سندر د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې خوشحال دی چې پلار د سندر ویلو په برخه کې ور سره مخالفت نه کوي او ملاتړ کوي.
پلار جان می هنري چارو کې ډیره همکاري را سره کړې ده، ډیر تشویق کړې ما کوم سندر چې ما ویلې نو بس چې در منوال پر رسوم اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشاءالله دا ډیره شایسته سندره ده، کمی د وطن سندرې، کمی عشقي سندرې، کمی داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي. نو بس اول دی ته هدره تر کې چې ماشاءالله ډیره شایسته سندره وه. د هنرمند ته ډیر قدر ورکوي، ډیر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ سي زه په خپله چې داسې پروګرام ته ولاړ سم یا داسې بل ځای کار لرم چې ولاړ سم ولاد هلمند خلک دي.
شیرزاد وای په هلمند کې زیات شمیر د نور همزولی هم د سندرو ویلو شوق لري، خو د کورنۍ له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي. یو شمیر خلک په دې اند دي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقي له لارې د سولې او نور ګټور پیغامونه رسول د دې لپاره ګټور دي چې په دغه هیواد کې زیات شمیر خلک نالوستي دي او د هنر له لارې پیغام رسول ښه نتیجه لري.
د هلمند سندرغاړي فرید خوشاله او دغه د دوه زامنو په اړه مو مفصل راپور واوري چې له ناخوالو او جنگونو سره سره بیا هم موسیقي کوي او وایي چې د هنر لارې خلکو ته خدمت.